ادامه دارد از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه فروخ صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې ویلي که دی غواړي د افغانستان جګړه له پوځي لارې حل کړي نو په یوه اونۍ کې دا کار کولی شي، خو دا کار د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره نه کوي. لنډه خبری برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو د سر ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په نیت یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. دفاع وزارت په لوګر ولایت کې په پرونۍ حمله کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. او ایران په خلیج کې د یوې برطانوي کشتۍ له ولجه کولو وروسته ویلي چې له برطانیا سره د جګړې نیت نه لري. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې یو ستر بدلون راوستلی شي او په سیاسي جوړجاړي کې مرسته کولی شي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې او ویې ویل
موږ له پاکستان او نورو سره ګډ کار کوو چې له افغانستانه مو راوباسي. هیڅوک نه غواړي پولیس اوسي. په حقیقت کې موږ اوس مهال د پولیس دنده لرو. 19 کاله کېږي چې موږ په افغانستان کې یو. دا د خندا وړ ده.
خو ترامپ دا یادونه هم وکړه چې پاکستان پخوا تر دې هیڅکله هم متحدو ایالاتو ته درناوی نه دی کړی. هغه په عین حال کې پاکستان ته د امریکا د 1.3 میلیارد ډالر مرستې د بیا ورکولو د احتمال په اړه هم خبرې وکړې. عمران خان وویل له طالبانو سره د سولې توافق تر بل هر وخت زیات نږدې شوی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د خلیلزاد دا سفر به د روانې جولای میاشتې له 22 څخه تر د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي او په ترڅ کې به دای افغانستان او قطر ته ولاړ شي. په بیان کې ویل شوي چې دا سفر د سولې د هغو هڅو دوام دی چې هدف یې د افغانستان د جګړې ختمول دي. بیان زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو لپاره د یوې ډلې د ټاکلو او د سولې د هڅو د نورو ګامونو په مقصد له افغان حکومت سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په پرونۍ حمله کې د ملکي وګړو د تلفاتو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د دې وزارت پر ټویټر باندې لیکل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ په برکی برک ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په حمله کې یو موټر په نښه شوی چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې. له دې مخکې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 ملکیان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي حسیب ستانکزي ویلي چې د برید هدف طالبان و، خو دوه د استوګنې کورونه پنه خښې وې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران په خلیج کې د یوې برتنوي کشتۍ لول جکولو وروسته ویلې چې له برتانیا سره د جګړې نیت نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د نیکاراګوا په ماناګوا ښار کې خبریالانو ته وویل د بوریس جانسن لپاره وروسته لیدې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیلوي په دې خبره پوهېدل ډیر مهم دي چې ایران دښمني نه بلکې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ عادي اړیکې غواړي. د ظریف اشاره د برتانیا د توري ګوند احتمالي بریا او د تریزامي پر ځای د جانسن د کار پیل ته پرون لدې مخکې برتانیا پر خپل اروپایي متحدانو غږ وکړ چې د کشتیو د خوندي تګ راتګ لپاره سمندري ماموریت جوړ کړي. دا غوښتنه ورسره لږ کېږي چې ایران د برتانیا یو تیل وړونکي کشتی په هرمز تنګي کې ولجه کړه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جریمی هانت پرون د کابینې له غونډې وروسته په خپلو څرګندونو کې د ایران دا اقدام سمندري غلا و بلله، خو ایران ویلی دی چې د کشتۍ سمندري مقررات مات کړي وو. متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال له کبله پر یوې چینایي کمپنۍ بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 2 وویل د ژوهای ژین رونګ په نوم د چینایي کمپنۍ د ایران د تیلو پر وارداتو د امریکا له بندیزونو عمدن سرغړونه کړې ده. ښاغلی پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل متحد ایالات د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پر ژوهای ژین رونګ او د هغه پر اجرایه مشر یومین لی چې د ایران د اومو تیلو په منلو سره یې د امریکا له مقرراتو سرغړونه کړې بندیزونه لګوي. او د روسیې دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي روسي الوتکو په سوریه کې هغه برید کړی چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې. په سوریه کې د اپوزیسیون او د جګړې څارونکو ډلو ویلي دي چې د ادلب ولایت په جنوب کې په معارة النعمان ښار کې د روسیې او یا د سوریې جټ الوتکو بمباري کړې ده. دغه ډله وایي په دې برید کې چې پر یو مارکیټ شوی 23 ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. مسکو دا راپورونه غلط بللي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې هیواد هوایي ځواکونو د سوریې په دې سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده هیڅ راز عملیات نه دي کړي. روسیه او ایران د سوریې په 8 جګړه کې د بشار اسد د حکومت ملاتړ کړی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې د خپرونې په پیل کې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیوي مجلې د اونیز کلتوري پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې دا دی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو تر اړوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که وغواړي د پوځي لارې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې حل کولی شي، خدای وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا لاره نه انتخابوي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وکړې. د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو مشرانو د پرونیو خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع د افغانستان د اوږدمهاله جګړې د ختمېدو پر څرنګوالي متمرکزې وي. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لارو د جګړې ختمېدل کولی سي د میلیونونو کسانو د وژل کېدو مخه ونیسي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلی، د جګړې له لارې د جګړې ګټلو د عواقبو په اړه وویل: دوی وایي که موږ وغواړو په افغانستان کې داسې جګړه وکړو چې وی ګټو، کولی سم په یوې اونۍ کې وګټم. زه نه غواړم 10 میلیونه خلک ووژل سي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به د مځکې څخه پاک سي، محو به سي، او دا به په لس ورځو کې وي. زه نه غواړم دا کار وکړم او نه غواړم پر دې لاره ولاړ سم. ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د یادو پلانونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې غوره ګڼي له سیمه ییزو هیوادونو په تیره بیا پاکستان سره کار وکړي چې له طالبانو سره د داسې تفاهم پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي چې وکولی سي په افغانستان کې د امریکا روانه اوږدمهاله جګړه ختمه کړي او امریکایي سرتیري له دې جګړې راوباسي. ولسمشر ټرمپ وایي پاکستان په دې جګړه کې لوی بدلون راوستلی سي. امریکا له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې هغو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان او هند کې جنگ کیږي. له همدې کبله امریکا پر اسلام آباد خپلې مالی او پوځي مرستې بندې کړې وې. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی، د پانګونې، سوداګرۍ او احتمالاً له اسلام آباد سره د امریکا د مرستو د بیا پیل په هدف غواړي له امریکا سره اړیکې بیرته ورغوي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون له ولسمشر ټرمپ سره د خبرو پر مهال ویلي چې هیڅکله په دې باور نه دی چې جګړه دې د پوځي لارې اخلاص سي. نوموړي ویلي فکر کوي چې امریکا او طالبان تر بل هر وخت د سولې موافقې ته نږدې سوي. شوی دی. د څرګندونې داس مال سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې اوه ځله د سولې خبرې سره کړي او دواړو لورو ځینو مهمو توافقاتو ته د رسیدو یادونه کړې ده. افغان حکومت او د سیمې نور هیوادونه هم په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې مهم رول لوبولی سي. د لومړی ځل و چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د هغه هیواد لوړ پوړي پوځي او استخباراتي مشرانو په ملګریتوب امریکا ته رسمي سفر وکړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر منوریدونکو او سم صفی الله ستانگزی ته غوښ شي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لیدنې تمرکز کړی. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع یاده شوې. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د پاکستان هدف دا دی چې د امریکا ځنډول شوې مرستې بیا ترلاسه کړي او په بدل کې د افغانستان د لانجې په هواري کې مرسته وکړي. په دوام کې راغلی چې د ډونالد ټرمپ او عمران خان د دوشنبه سرمشریزه د پاکستان او امریکا د اړیکو د بیا جوړولو لپاره یو فرصت ګڼل کېږي. فاینانشل ټایمز رسپانی د یو پاکستانی لیکوال او سیاسي شنونکو احمد رشید په حواله لیکلی چې عمران خان له امریکایانو ډیر انتظار لري، خو متحده ایالاتونه یوازې یوې مسلې ته علاقه مند دي او هغه هم افغانستان. ښاغلی رشید چې طالبان مشهور کتاب لیکله فاینانشل ټایمز ته دا هم ویلي چې د پاکستان په ګټه به وي چې امریکایانو سره د افغانستان په برخه کې مرسته وکړي. رشید ټرمپ او خان دوه داسې کسان یاد کړي چې د اټکل وړ نه دي او خایي هر وخت خپل فکر بدل کړي. ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. اسلام آباد د دې هیله هم لري چې د پاکستان نوم د مالی اقدام د ځانګړي ډلې یا فاتف له هغه لیسته وویستل شي چې تیر کال د ترهګرو ډلو د تمویل لپاره تر څار لاندې نوملړ کې ورګټ کړی. وال سټریټ جرنال رسپانې هم په دې اړه لیکلي چې د افغانستان د سولې هیله مندیو پاکستان او امریکا پر یو بل د موانعو لرې کولو ته اړیستې دي. د رسپانې په لیکنه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې لڅ وخت راهیسې سړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو زمينه برابر کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې هم په سپینې مړۍ کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او صدر اعظم عمران خان په لیدنې مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه متحده ایالاتونو ته د عمران خان په دغه سفر کې تر ټولو مهمه د افغانستان مسله ده. په دوام کې راغلی چې متحده ایالاتونو د خبرو میست د طالبانو دراکاګلو په برخه کې د پاکستان مرستې ته اړتیا درلوده او دا انتظار پراتونکو میاشتو کې هم ډیر زیاتیږي. واشنگتن پوسټ د بلومبرګ خبرونې دی مقاله په حواله لیکلی اصلي ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې واقعي نفوذ نه لري او په دې خبرې باندې عمران خان او طالبان ډیر خپويږي. یو لاهور میشتي پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی واشنگتن پوسټ ته ویلي چې متحده ایالاتونه پوهیږي چې د پاکستان له رول پرته د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. په بدل کې د رضوی په خبره پاکستان هم د امریکا مرستو ته سخت اړتیا لري څو خپل اقتصاد جوړ کړي.
زموږ غږله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو لغه مخ کې د خبرونه ورستای راپور د خبري برخه کې د امریکا ولسمشر د ایران هغه ادا په کلک رد کړی چې وایي د ایران امنیتي ځواکونو د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای جاسوسان نیولې دي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د هیواد امنیتي ادارو یو ولس کسیزه شبکه نیولې چې په ایران کې د امریکا د استخباراتو لپاره کار کوي او نیول شوي کسان په یو شمېر په اعدام محکوم شوي دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر د ایران له لوري د امریکایي جاسوسانو د نیول کېدو راپورونه په بشپړ ډول رد او درواغې بولي. ډونالډ ټرمپ د دوشمې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره لیکلې وه او زیاته یې کړه چې یوازې درواغ او پروپاګند لکه د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په څیر د مذهبي رژیم لخوا ویل کېږي چې بد رقم ناکام سوی او بل هیڅ فکر نه لري چې څه باید وکړي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي ادارو ولس کسان چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته د جاسوسي شکربند کېږي نیولې دي. د ایرانی چارواکو په خبره د دې شبکې یو شمېر کسان په اعدام هم محکوم سوي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس دغه کسان په تیر لمریز کال کې نیول سوي دي. دغه زیرنی رسنی یو داسې انزورونه خبره کړي چې ګواکې د سی ای د افسرانو دی او ادعا کوي چې هغه په ایران کې دننه له جاسوسانو سره اړیکې درلوده. په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر پرونې ټویټ وروسته د هغه و د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په وی ټلویزیونی مرکې کې د نیول سویو کسانو په اړه شک وشو. ښاغلی پومپیو وویل د ایران رژیم په دروغویلو کې مخینه لري. ولسمشر ټرمپ وړاندې ویلي و چې کولی سي پرې واټومي تړون او نور امنیتي مسایلو د کار کولو لپاره له ایراني مشرانو سره خبرې وکړي. تهران بیا وایي تر هغو چې پر ایران د امریکا بندیزونه ختم نسی د غیوات خبرو ته چمتو نه دی. خو د دوشنبه د ورځې له څرګندونو داسې ښکارېده چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د خبرو په برخه کې له خپل دریځه لږ شاته سوی او ایران یو داسې هیواد بللی چې ډېرې ستونزې لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوري کودونو پاړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرې د خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې چې
پریکړو کې دې ته یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګې پور چکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدری، ډلی، زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې دوه تنه اوسېدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. صادق توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایا کړو، دا پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل اننوات او خپل کلتور و دا خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. صادق توم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او انانات لري، کندهار کې د ملي یووالي په اړه باندې باید ووایو چې کندهاران په یو ټکو په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې لري او د دې تر څنګ مثال خاطرې دوی کالي اغوندي خپل دوجې ساتلی دي او د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو په مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دی فیصلی خلاصی او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالی په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت
ورکوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کېدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک پوښتنه را کوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلین او د یو ځای لهجه یا پخوا خودمره تا غوراته غودا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو اما یو خلک چې دی یو ځین تللی بل ځای ته اتمنه په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوې شی لیدلې دی نو هغه ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډیر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته وګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او ساده
د ټول د ژبې د بدلون لته دي
تاریخي بدلون سربېره تاسو د فاصله خبره وکړه په خو وختونو کې اختیام د ژبو یا د وګړو ترمنز فاصله رامنځته کړي مثلا د وی سی می اوسیدون کې په یو ځای کې اوسیدل دا به چډیر شو لږ ځای به کوچو کنه خامخاوي په ژبه کې بدلون راځي ځکه نوې اختراعات وکړي د نو خلکو سره له نوې چاپیریال سره مخ کېدل اوس د فاصله دومره ډیر نه دي ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ دی وکړي حیثیت غوړه کړي په ډیره اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسي پیدا کولی شو د په خوا په پرتلا په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی
یاره زما پاند باندې زیات شوی خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډیر بیړه سره پرمختګ یو بل رول چې کلری مسالت ژبې د کمی هغه ژبې چې هغه ته ډیر کار شوی دی اوس کومنګ وګورې انګلیسي نه منځ باړي کوو فرانسوي نه ژباړي کوو نو دی کې اتمند سي لغاتونه راځي چې موږ هغه ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو نو په ماغه اساس باندې ماغه لغات کټ مټ راوړو خپل ژبې ته دلته استعمالو او په ټولنه کې عامیږي نو په همدغه لحاظ باندې اوس بدلون خپ چټکی سره او دویم د نوې ټکنالوژي او د نوې وسایلو رامنځته کې لکه کمپیوټر شو انټرنیټ شو همدغه سی ایمیل دی او دغه نور زینو ته موږ خپل نمونه رامنځته کړی یا بریښلیک یا بریښنالیک دغه اصطلاحات ورته نمونه ورته کارو خو خبره دا د ډیر د سیز لکه فاکس دی اوس دی د پاره موږ په پښتو کې کوم لغات یا کمپیوټر د پاره یا د انټرنیټ یا پرنټر دغه سی ډیر نمونه دی په دی آی ټی وسایلو کې چې موږ دغه د پاره خپل نمونه نه لرو نو ماغه راوړو کاروي دا هم ډیر په تیزی سره ژبه کې بدلون
ستاسو د خبرې په تایید دلته بیا موږ د پانسه الهام دا خبره درستی کی چې هغه وی دا ژبه چې دی وی دا فیوډالیستی نظریه په خپل ځان سره وړي
بالکل
غټي ژبه چې دی وی دا وړي ژبه خوري
آفرین
همدغه لهجو مسله دا وی وړی لهجه
غټی لهجه چې دی وړی لهجه په ځان کې ران غاړي
خو ساده د نیولوګیزم خبره تا وکړه پوس اوس وخت یو شمیره ژبه چې هغه لګي پرمختللی دی او یا هم حکومتونه هغه ته پیوړی دي نو هغه خو کله چې نوې چیز اختراع کیږي یا هغه هوا تر ازي غوي تخپل نوم کوي
چې خبلګه اوس ایران دی غوی هغه پوری چې اوشه منستر اغلی دی چې هغه ملک تر هغه پوری بازار ته نه روباسي هغه یو خاصه ټولنه ورته لري چې هغه برنوم غوړه کوي به هغه بازار تر هغه نوم باندې روباسي او بس په ټولنه کې هغه نوم
اوس ما سره پښتنم داده چې
په
پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي موږ خو په نیولوګیزم کې لبد مرغلګ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته دغه تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې خو فل حال نور ژبه په دې نوې لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړي دي یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري اغیز لري خو خبره ده او د اغیز لته ممداد چې موږ د دې لپاره د یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کوي اوس یو زمکتل څوک ورته زمکتل وای څوک ورته تلخونه وای یعنی د سیاو واحد دغه نشته چې هغه د پاره یو واحد نوم رامنځته کی څوک ته زیر زمینی وای نو دغه د پاره کې یو نوم وای فرق نه کوي کز مکتل وای یا تل خونه وای هر شی چی خو چی یو دغه وته
چې یو علمی او اکیډمیک
یو علمی او اکیډمیک مرجی وای هغه پاس کول او ماغه یو نوم اوس کومنګ وګورو په یو میډیا کې د مکتل د پاره یو لغات استعمالي په بل کې ورته تل خونه وای همدغه سی څوک ته په ماغه دغه باندې زیر زمینی وای نو دغه سی مختلف دغه نومونه
او نیولوګیزم معمولا هر د خپل علاقې لمخره منسکی
په پښتو کې عموما دلته هم دغه خبره ده زمون یو کس و هغه به د خبرتیا د پاره اړین غږ لیکه
نو اړین غږ
اړین غږ نو دا سی څوک ورته یو شی لیکي څوک بل شی خو کده لپاره یو واحد کمیټه وي نو دغه مشکلات په پښتو ژبه کې نه راځي
او د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغیز کوي که په یو ژبه کې لهجه ډیری وي آیا ژبه بدلون زر کولای شي او کنه
د لهجو ډیر خو یو ګټه خو دا د ژبه غنی کوي ځکه ارشي د پاره کې دی شی ول لهجه کې موږ دغه د پاره پښتو لغاتونه لرو په بل کې موجوده دا صحیح خبره ده اوس مثال موږ ډیر لغاتونه لرو په نور په زینو لهجو کې ورته پښتو سوچ لغات لرو خو په یو لهجه کې نه په بل کې خو ځینې دغه بیلری مشکلات هم رامنځته کوي اوس کدی بل ژبه زده کون کې راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب ارڅوک چی کنه هغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکلی چې اوس کومه لهجه زده کی کوي عموما یو لهجه موجوده نو داغه د پاره به دا اسانه جګی ولهجه زده کی په مې ولهجه باندې پوښ او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهم او تفهیم وکي.
استاد بل پښتنه را سره ده چې او دا اکثرا د ژبې استادانو داخل د خبره مکی چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي. یعنی پښتو ژبه خو په یوویشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، نه سړی سترګې نشي پټولی ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو، داسې پرمختګونه کړی دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوی عصر ځان سره راوړي، او علت همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړی دی، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کارواله او یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نوو شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېدی.
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره ده چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلې د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولې د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو دغه یو نوم دپاره، که نه د بلې ژبې د یو نوم دپاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی، که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او هغه کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره خه خبره.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نشي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوی وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته مونږ اوس د پی سی او دپاره مونږ یو نوم غوره کړی دی، که نه چې اړیکتون ورته یا دغه نوم، یعنی داسې ډیر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې در شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي، نو دا به ډیره ښیي
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون،
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې مونږ ډیر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار.
نبی الله عامل صاحب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په راډیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوئ، دغه د ډرامو پایل تاسو له کومه وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه، هغه ستیشي ډرامه وه. کله وخت چې هغه لین درېږي، هغه علیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو. یو پوډری رول می ادا کړ. دغه ډرامې ډیر زیات مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکس او ډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لحظې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفا راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه وه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوکه ټکاله کوله تمثیل. له دغې لهجې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وې، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اتاکې و. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناست وم، ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو دېره ته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یا سبه لیکوالان یا شبه کوم بل بخش کې کار کوي. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدای شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ وې، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې، چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته به خپل هم داسې نه شي عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځای پورې راورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو چې بیا تا شروع کړو دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند دې کله نه مړ دې بي د خاورو، وین مړ دی نه سړ دی بی د خاورو.
نو دا ډېر اوږد و. ناشناس بیا هغه یو سندره وایي زما ډېر زیات خوښېدلې،
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زه مې خواږه آشنا په زړه ویستلی یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو ویشو دارو مکوه، سد وصال د میو ویشو دارو مکوه، زه د تقدیر په زولنو تړلی وم، دارو مکوه.
بیلتون به هغه یوه سندره له سلام جان سره ویلي و، وای سلام جان به بیا ویل،
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وې چې ما هلته تمثیلوله. بده مرغه چې د هغو راباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ سټیچي ډرامې ته راغلو، نورو بخشو ته هم کار وکړو، دغه هم ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ، بیا دا کوم پړاو و، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له د پوهنتون له دورې راباد وکړه، د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه، بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه. دغه د حکمتیار راتګ وو، هغه وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته وایي چې ته له هېواد ولاړ سه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي، زه راته وایي چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره، او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه، دغه هغه پوهنتون له دورې راباد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو، د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې. بیا ما هغه ته ما ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمائندګی باندې زوړ غدمه بلنی کمرغه آلته می هیو ډرامه وکړه هم د سولی په بار کې کله چې ما هغه په زاجی پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ډرامه کله وخت تمثيل کاغه د هلمند چې یو کس د سولی لپاره پرلت سره راغلی وو د هغه سترګې ړندې وې کنه د هغه بیا کورنۍ ډیر غړي له بینې تللی وو لمنځه تللی وو د خپل سترګې په چاودنه کې لمنځه تللی وې په همدغه څه باندې بیا ما یو ورکوټ تمثيلي ټوټه لیکلې وه تمثيلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثيلي ټوټه وکړه د درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغوی سترګې لندې نه وي
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړي
هغه وخت کې زه یو دغې مه یو دړاندر ولا دا کوم یو خان دی هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولی ته کار وکړئ خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور ما ته ډېر ګران وو خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوئ هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي
اکثر چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی
رحمان بابا وای دا د ستور د چې د درد زګر وای خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بعد مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډیر رای کسان په یو بل نامو وژل سو
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامسو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا کې
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته یې وویل چې ته راسه موږ سره د سولې اوسیال ډرامه کې کار وکړه
دغه سولې اوسیال ډرامه چیرې ده څه ډول ډرامه ده
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی بیا مو لیدلی په همدې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې اوسیال ډرامه کې کار کړی
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسیدونکي یاست تاسو د غزنی ولسونو ته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا هم ستاسو په دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خواته د ټولو ډرامو لیکوال بیا زیمه هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې وو هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی وو روسیا وو او چین وو کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ یعنې د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیا هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس وو هر څه په وینو ککړ وو کالی مې پری وو په ډیر بد وضعیت کې مغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده بیا زه راغلم هغو ته مې زری وکړې چې جنګ بس دی له هغو وروسته ما تاجک ازبک هزاره پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او وویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې زموږ باندې خپلو هدافو ته ورسیږي خپلو شومو هدافو ته
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو
نور زما سره سوله وکړه نور په ما کې وسلې مازموي نور بسته نور زما بچان ما یتیمانه وو نور زما ځوانان ما وژنه نور زما تور سرې ما کونډه وو درته سوال کومه Зарикума.
استاد محبت نشې می سر تزي خدای خبر چې هوش لمانه چر تزي تتا د قامت دی آینه مشه تته د قامت دی آینه مشه نن می اسویلی د زړه بهر تزي ګرزو د رخصار په ګرمو پسې ګرزو د رخصار په ګرمو پسې تل ساړه خستي خلک لمر تزي ګران در سپیلنې ش چې رنزور شوي دا قصور د دسپیر نظر تزي. د ګران په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی. نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی. احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
پاور اور لگو یخ مجد بن نکلا من درنا خر کو پزان را خرش پن نکلا او د محبت د قتل دی د قربان خيجي د محبت د قتل دی د قربان خيجي منګ د داس شیخ په خله باندې توبه نکلا د محبت د قتل دی د قربان خيجي منګ د داس شیخ په خله باندې توبه نکلا او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه خواږوي شو د خلکو نه څخه ټوډو مونږه خواږوي شو د خلکو نه څخه ټوډو مونږ د روزګار په ستوره ژبه خوله خوږه نکړلا او مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د زلف په سایه کې ساده من کړلا مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د ګل په څور خپل ساده من کړلا بل کړه کړه د پرځوینه تا د خو بدو کړه کړه د پیرځوین ستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما څه سلسله نکړلا او مستر چې مونږه د یو بل نه جدانو شو تروم برومرا مونږه د یو بل نه جدانو شو تروم برومرا بیا مو هم ګرانا د حالات جبد د نکړلا مونږه د یو بد نه جدا نشو تروم رومرا بیا مو هم ګرانا د حالات جو بد د نکړلا
نو پټولو تنو نو راشي پرله چیراش نو پټولو تنو نو راشي
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکڑ افغان. ملا عبدالباقی کاکڑ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدل او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدل. عبدالباقی کاکڑ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. ده به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دې رب ته تندی سپین دی.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته غوږیږو چې نظم یې ډکلمه کړی.
د دې خار د رنگینو سره بلد نه ومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نه ومه. زه په دې خار کې یک تنها ومه د کلی سړی، زه په دې خار کې په ژړا ومه د کلی سړی. زما په کلی کې سحر و مازیګر و شپه وه، قصه ترخه وه خو د کلی مې هوا خوږه وه. رو رو پی داس چڑک را پریوت د نظر اخکار شو، سر بده سخو گوم خمونگ لرا و برخکار شو. رنا تیاری تلاڑا، لند و گده تلاڑا، هغا هغی تلاڑا، خوگا ترخی تلاڑا، آخر مکڑی اکڑی. بس در پدر شو خلق، تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زهم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کلا هیبت واغستم، کلا غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کله می پریخو خور او رور می پریخوا، کله می پریخو خور او رور می پریخوا، اے لنڈا دا چه خوگا مور می پریخوا.
موسیقی
یو سو یارانو چې ساتلمای یو سو کسانو چې رټلمای ژوند تیرې دو خپو هدم په هر سا پټ پټ مزان نه جړې دم په هر سا ما خه محنت کړې ده ما خه همت کړې ده ما په ځان په غم کې ټول ټولش پو جړل ډېر به مې پټو کله کله په ښکارو جړل کله اخبار تزغلا کله بلکار تزغلا کله نهارو د شاو کله بهارو د شاو کله سندرې جوړول کله شعرونه لیکل کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل لک شانت امن راغې زمونږ کډې واپس لاړې او زتې پاتې شوم مال دې خار لو یا ناما او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې مال دې خار لو یا ناما او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې ما د دې خار نه د تمام دنیا سیل کړې دې ز په دې خار فخر کوم زیش تکړې ما اوس سقی سشوی دا سحادی سشوی دا سویم اشپا دا چی اریگم پکی مان اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی هر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کی غم پا گوتکڑلو او غم میں هر طرف ما ته ځان بے سوک ښکاری ځکه چې ما دغه خطا کړې ده ما تا سره د خپلې مینې انتها کړې ده تاله پکار دی چې ازار مې کړې تاله پکار دی چې سنسار مې کړې خو اے افسوس زما په مینه پایدل یا یو جواب خوراکا زما د عمر د دردونو لږ حساب خوراکا چې تاسو نه پېژندم که حالات بدل شو زهم هغیم خستاسو مینه و خیالات بدل شو زبا پا یو غم که دا ټول غمون اون غاڑما زبا پا سر سر تور دی خپل خدای ته و جاڑما زبا زارو کما و زبا زان لزور ور کما زبا دا غونه دی خپل زړه لای او سو نور ورکم زبا دیشته شور لده خپل درد شور ورکم ای زبا چغه کم او زان لبا پی غور ورکم خپل ارمان او پاتل با نور شیرون لیکم دنن نپس با پلاس ند چا نمون لیکم کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه دا کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه دا زبه دې خار ته ګوتنې نه سمې زبه یار ته ګوتنې نه سمې خور رور او پلار تا گوت ننی سما خپل نصیب خوار تا گوت ننی سما جواب می داده و حقیقت هم داده زما خیر فیصله داده چه هغه ټول بوتان می مات کرده هغه ټول یاران می پریخول چه لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چه زخاد و مدوی خاد و زنه مدوی عباد دی هغه ټول بوتان می مات کرده هغه ټول یاران ترکما باز پا
کړه او چې د دوی سنا پولې کړه نن مې هغه تند مات چې د دوی په خو کې پروتو نن مې هغه او سترګې وستې چې په یو خایس پسیوي نن مې هغه مینا پریخوا چې په زرو او شوتو نن مې هغه زړه را ټول کا چې د دوی د لاس خورو نن مې هغه سړې مړک نن مې هغه سړې مړک قبر مې خوا کې ورته جوړ کئ مرا ورشنا پگورا کے پخلا کما او یار پخ دے کمہری گی کھایا دوم ڈوڑے دوخ کو سر خورم نن میں ہاں